زیګر څلور بجې شپې د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي چې دویمه نیمایي تر ډیره پورې ورکو شوې ځانو ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې راپورونه او خبرونه اورو. په مهمو راپورونو کې دا راغلي چې د طالبانو یو شمېر مهمو سرچینو ملا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوې صوتي پیغام پاړه شک څرګند کړ. د همارو چې د بهرنیو چارو وزیر وایي د آسیا د زړه هیوادونو په پنځم کانفرنس کې به د سیمه ییزو همکاریو او د غشان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. خو تر څو مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبريږي اوري د امریکا ولسمشر براک اوباما په پام کې لري نن ملت ته نادره تلویزیونی وینا وکړي. په آذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د نهه ویشتو نورو ورکو کارګرو د لټون عملیات روان دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اسدالله الدین دراوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی وایي خزینه پولیسو ته باید د فعالیت ښه زمینه برابر شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د جرمني له تلویزیون سره د اشرف غنی شوې مرکه تحریف شوې ده. او یونما د جګړې له ښکېلو غاړه وغوښتل چې د ملکي کسانو د اوسېدو پر ځای له مرمۍ ورولو ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د کورونا چارو له وزارت څخه وغوښتل چې خزینه پولیسو ته د فعالیت ښه محیط برابر کړي. ښاغلی غنی چې نن له یوې شپږ میاشتنۍ روزنیز دورې څخه د څلور سوه خزینه پولیسو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ټولنې په کچه باید د خزینه پولیسو زیاتوالي ته کار وشي. اشرف غنی خزینه پولیسو ته د کار په چاپیریال کې د خوندیتوب ډاډ ورکړ. دای وایي ستاسو په وړاندې به هیڅ ډول ناوړه کار ته اجازه ورنه کول شي. تاسو خزینه پولیسو ته د نرینه پولیسو لخوا باید د کار مساوي شرایط او ښه چاپیریال مساعد شي. په دې غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي وویل چې د خزینه پولیسو د جلب و جذب کارونه یې ګړندي کړي دي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د جرمني له دوچویل تلویزیون سره د اشرف غنی شوې مرکه تحریف شوې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اشرف غنی په دې مرکه کې په اروپا کې میشت افغانانو ته هیڅ ډول سپکاوی نه دی کړی. له دې وړاندې ویل شوي وو چې ولسمشر اشرف غنی د جرمني له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې په اروپا کې افغانان د لوښو په مینځونکو بدلیږي. ښاغلی هاشمي وویل چې ولسمشر غنی د اروپایي هیوادونو له چارواکو څخه غوښتي چې افغانانو سره د خپلو اتباعو په څیر چلند وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار د ولایت پر مقام د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. له دغه ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دو حمله کوونکو هوډ درلود چې له چاودېدونکو توکو څخه ډک زرنج ته د ولایت مخې ته چاودنه ورکړي چې هدف ته له رسېدو مخکې ونیول شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغو دو کسانو له چاودېدونکو موادو سربېره ومیله توغندي هم له ځان سره لیږدول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د ملکي کسانو د اوسېدو پر ځای له مرمۍ ورولو ډډه وکړي. یونما په یوه خبر پاڼه کې په میدان وردګو ولایت کې د ملکیانو وژل په کلکه غندلي او له حکومت یې غوښتي چې د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ته غرامت ورکړي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ د ملي اردو لخوا پرې هجومات توغندی ولګېد چې لس ملکیان پکې ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پېښې په تړاو د ملي اردو درې منصوبین نیول شوي دي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. رجب طیب اردغان د څرګندونې د ترکیې لخوا د یوې روسۍ الوتکې د ویشتلو پر سر د مسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. اردغان تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې له آذربایجان او قطر څخه د تیلو او ګازو رانیولو ته اشاره وکړه. د ترکیه ولسمشر تیره اونۍ په قطر کې وو او له دغه هیواد څخه یې د ګازو له اخیستلو سره موافقه وکړه. له بلې خوا د ترکیې صدراعظم احمد داود طغلو آذربایجان ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د انرژي د پیرودلو په باب خبرې وکړې. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکي په یوه چاودنه کې ووژل شول. د یمن امنیتي چارواکي وایي والی غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې د دې ولایت په ریمباود سیمه کې چاودنه وسوه. دولت پلوه ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوي دروان میلادی کل په پایل کې شیعه حوثی یاغیان لادن څخه وایستل، خو په القاعده پورې یوه تړلې ډله د یمن په جنوب او ختیځ کې د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د یمن له روان کړکېچ څخه د ځان په ګټه کار اخلي. په عدن کې د دې ډلې حضور په پراخېدو دی. پرون پر موټر سایکل سپرو مخپټو کسانو په عدن کې پر وسایطو جلا حملې وکړې او د پوځ استخباراتي مشر ډګروال عقیل الخدر او قاضي محسن الوان ووژل. قاضي الوان په دې مشهور و چې د القاعده سختې روزه وسله والو ته مرګ سزا ټاکله. په عدن کې د وروستیو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا ولسمشر براک اوباما په پام کې لري چې نن ملت ته کمساری ټلویزیوني وینا وکړي. دغه وینا وروسته له هغې کېږي چې تېر اونۍ په کالیفورنیا ایالت کې 14 کسان په ډزو ووژل سول. اوباما به په دې وینا کې پر دې تمرکز وکړي چې دی به د امریکایانو د خوندیتوب او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتولو لپاره څه اقدامات کوي. دی به هڅه وکړي تر هغه وسلوال برید وروسته چې د تحقیقاتو فدرالي اداره یا FBI په اړه څېړنه کوي او ممکنه تروریستي عمل بلل سوی امریکایانو ته ډاډ ورکړي. براک اوباما دا وینا یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې په کالیفورنیا کې یوه ښځه او خاوند چې په ډزو یې 14 کسان ووژل د خپلو سرتیرو په توګه ستایلی دي. اوباما د داعش تر دې اعلان مخکې ویلې وه متحده ایالات به ونه ډار سي. څېړونکي د 23 کلن سید رضوان فاروق او د هغه د 90 کلنې پاکستاني ښځې تشبین ملک په باب اسناد او شواهد راټولوي. ویل سیوی چې میرمن ملک د اسلامي دولت ډلې له مشر نه وفاداری اعلان کړې وه. دوی د چهارشنبې په ورځ تر هغې ډله ییزې وژنې وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل سول. په لندن کې یوه سړي د چړې په ګزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي دغه سړی د حملې په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. پولیسو دغه مشکوک سړی چې پرون یې د لندن په ختیځ کې د میترو په تمځای کې دا حمله کړې نیولی دی. د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بیړۍ د موندلو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکښې ده. سانتوس نن د دې اعلان پر مهال وویل پلټونکو د دې هسپانیایي بیړۍ چې په 1908 کال کې د بریتانیا له جنګي بیړیو څخه د ژغورلو د هڅې پر مهال له 600 تنه سورلۍ سره ډوبه سوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي چې په دې بیړۍ کې 1,000,000 طلایي سکې او مرغلرې بار وې چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالر ارزښت لرلی سي. او په اذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د 90 نورو ورکو کارګرو د لټون عملیات لا هم روان دي. د جمعي ناوخته په کسپین سمندرګي کې د طوفاني هوا له کبله د تیلو په یوه کارخانه کې اور ولګید. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف د وژل سویو او ورکو کارګرو په خاطر په دغه هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. په دغه هیواد کې او له دغه هیواد د باندې به په ډیپلوماتیکو دفترونو کې د اذربایجان ملي بیرغ نیمه ځوړند وي. د اذربایجان د تیلو دولت کمپنی وایي چې 2 کارګر د پیښې له ځایه ژغورل سوي دي. خو د اذربایجان د تیلو شرکت ویلي دی چې لا هم د وژل سوي او ټپیانو دقیق شمیر نسي تاییدولی.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.2، هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.1، مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10.2، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18.4، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.9، ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.1، او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.-15.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طالبانو شمیر مهمو سرچینو مولا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوي صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. په دغه پیغام کې چې اختر محمد منصور ته منسوب دی ویلي دي چې البته د خپل د خبر رات کړی چې د وژل شوی یا ټپي وي. دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزیر وایي د آسیا د زړه هیوادونو په 5م کانفرنس کې به د سیمه ایزو همکاریو دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبري وشي.
البته که از کنفرانس های مهمی است به خاطر ایجاد اعتماد سازی و کار مشترک با کشورهای همسایه.
افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د هند او ایران ځینې مافیایي کړۍ هندوستان ته د وچو تازه میوو د صادراتو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي.
و ما تمام دروازه های دولت را تک کردیم، مگر متاسفانه سه ماه میشه که این مشکل حل نمی، مشکل صادرات ماست.
کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلدارې ډېرې کاریږي. په دې اړه هم درته رپورټ لرو. د پروګرام دویمې نیمه تر ډېره د ورکوښه ځانو خبرونه ته ځانګړې ده. وخت په افغانستان کې څلور بجې او لس دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د طالبانو یو شمېر مهمو سرچینو مولا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوي صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. د طالبانو مشر ته منسوب دغه صوتي پیغام څو ورځې وروسته له هغې خپور شوی چې د هغه د مړینې راپور نه ورکړل شوی دی. د طالبانو یو شمېر لوړپوړو مشرانو فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه غږ جعلي دی او د دې لپاره خپور شوی چې دغه ډله د نوي مشر د ټاکلو لپاره زیات وخت ولري. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د طالبانو یو شمیر سرچینو د هغه صوتي پیغام په کراوالي شک څرګند کړ چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ژوندي پاتې کېدو د ثبوت لپاره خپور شوی دی. افغان چارواکي وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا خپور شوی غږ د طالبانو د مشر دی او کنه. طالبانو دغه د 14 دقیقو صوتي پیغام د شنبې په ورځ ناوخته وروسته له هغې خپور کړ چې د استخباراتو او وسلوالو مخالفینو د ګڼو سرچینو په حواله د ملا اختر محمد منصور د مړینې راپورونه ورکړل شول. ویل شوي چې نوموړی د تېرې سه شنبې په ورځ په پاکستان کې په ډزو کې ټپي شوی و چې وروسته یې ساه ورکړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو په لیکو کې یو شمېر لوړپوړو مشرانو چې د هغه له مشرتابه سره یې مخالفت څرګند کړی پر دغه صوتي پیغام شک ښودلی دی. د طالبانو یو لوړپوړي مشر فرانس پرست ویلي چې د ده په باور دغه غږ جعلي دی او ګمان کوي چې هغه مړ دی. دغه مشر چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې دغه غږ د دې لپاره خپور شوی چې د طالبانو ډله د نوي مشر د ټاکلو لپاره زیات وخت ولري او دغه ډله له دغه ناببره ټکان څخه بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. هغه ویلي چې موږ په دې اړه نورو شواهدو ته اړتیا لرو. د طالبانو یوې بلې سرچینې دې اژانس ته ویلي چې دغه صوتي پیغام د دې قناعت نشي حاصلولی چې ګواکې ملا منصور دې ژوندی وي. او درېیمې هم ویلي چې منصور د ټپونو له امله د تېرې پنجشنبې په ورځ ساه ورکړه. هغه کس چې وایي منصور دی په خپاره شوي صوتي پیغام کې وایي چې دی دغه پیغام د دې لپاره خپروي چې ټول په دې پوه شي چې دی ژوندی دی. په پیغام کې دی وایي چې له هیڅ چا سره یې جګړه نه ده کړې، نه یې غونډه جوړه کړې وه او دی کلونه کلونه د پاکستان کوټې ته نږدې کوچچلاغ ته نه دی تللی. د ده په وینا دا ټول د دښمن تبلیغات دي. د دې مخکې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي و چې طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور لومړی ټپي او وروسته مړ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر وویل چې تر اوسه دا غږیز پیغام نه تایید او نه هم ردولی شي. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسف زی چې د طالبانو چارې له نږدې تعقیبوي وایي غږ د منصور غږ ته پاتې کیږي او دی ګمان کوي چې هغه به د منصور وي. خو پوښتنه دا ده چې ولې دغه صوتي پیغام په زنډ خپرېږي. هغه ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر له خپرېدو 15 ورځې تیریږي او که هغه مخکې خپور شوی وای اغېز به زیات وای. یادونه ول ده چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو مسأله بیا توده شوې ده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه د هیوادونو په پنځم کنفرانس کې به د سیمه ییزو همکاریو او دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا کنفرانس د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9مه نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په دغه شان کنفرانسونو کې د افغانستان ګډون ډېر مهم بولي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو پنځم کنفرانس د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییزې مبارزې په برخه کې ډیر مهم ګڼي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د هیوادونو په کنفرانس کې به د تروریزم په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو د ګډې مبارزې ترڅنګ د سیمه ییزې نښلونې یا اتصال په اړه هم خبرې وشي.
البته که اس کنفرانس مهمه است به خاطر ایجاد اعتماد سازی.
البته دا یو ډیر مهم کانفرنس د اعتماد جوړونې په برخه کې دی، او د ګاونډي هیوادونو سره د هغو ګډو ګواښونو په اړه کار کولو کې کوم چې دغه هیوادونه ورسره مخ دي، چې له دې یو د تروریزم ګواښ او نورې ستونزې دي. او د دغه کانفرنس دوهمه موضوع طبعاً سیمه ایز اتصال یا نښلونه ده چې د ملي وحدت حکومت پرې ډیر ټینګار کوي،
خصوصا حکومت وحدت ملي سری بالای تاکید داشته.
د ښاغلي رباني په وینا چې په دغه کانفرنس کې به یوازې د سیمه ایزو همکاریو په اړه خبرې وشي، او د افغانستان د سولې په اړه خبرې د دغه کانفرنس په اجنډا کې نه دي شاملې. دا چې په دغه کانفرنس کې ولس مشر غني هم ګډون وکړي او کنه، د بهرنیو چارو وزیر وویل چې تر اوسه په دې اړه څه نه شي ویلی. ټاکل شوی چې د اسیا د زړه د هیوادونو پنځم کانفرنس د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شي. دا یادونه ده چې دغه کانفرنس لومړی پلا په 2012 میلادي کال کې د ترکیه په استانبول کې جوړ شوی و. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په داشان کانفرنسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم ګڼي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. د چارو کارپوه روح الله امین:
شرکت د کانفرنس خوب است، بسیار به نفع افغانستان بوده میتونه.
په داشان کانفرنسونو کې ګډون ښه دی، د افغانستان لپاره ډیر په ګټه دی، خو مهمه دا ده چې څومره تخنیکي تیاری موجود دی، څومره مو د تیرو ناستو پریکړې تعقیب کړي دي، په هیواد کې دننه مو عملي کړي او ورته مو شرایط برابر کړي دي، او څومره په تیاری سره په دغه ناسته کې ګډون کوو.
د یادونه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسیا زړه د هیوادونو کانفرنس ته د تیاری په هدف په کابل کې د کوټنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاده برخه کې د شته فرصتونو د بیا کتنې د بحث د یو ورځني سیمینار کوربه و.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1206 نوې منځنۍ څپه او اف ام 1350 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتي خونی مسولین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړیو د واګي بندر للارې هندوستان ته د افغانستان د تازه او وچو میوو په صادراتو کې خنډونه رامنځته کړي. د سوداګرۍ او صنعتي خونی مرستیال خان جنرال کوزی د یکشمې پرس په کابل کې خبرلارنو ته وویل چې دوی د تیرو دریو میاشتو راپدې خو هڅه کوي چې د واګي بندر للارې مڼې او چهارمغز هندوستان ته صادر کړي، خو د هندي چارواکو لخوا اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه سید کمال شارف رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسولین وایي چې سږکال د صادراتو د کمښت له امله شاوخوا 100 میلیونه ډالر زیان لیدلی، او د یو عمده لامل خپلو ستونزو ته د حکومت نه پاملرنه یادوي. د دغې خونې چارواکو په دې وروستیو کې د هند او ایران چارواکو د واګې بندر له لارې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو د صادراتو مخه نیولې، او دې کار افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان کړ، هند او ایران غواړي چې افغان سوداګر د ایران د چابهار او عباس بندر لاره هند ته صادرات وکړي. شاغلی الکوزی وویل چې د چابهار او عباس بندر لاره د واګې بندر په پرتله درې برابر اوږد ده.
و ما تمام دروازه های دولت ټک
ټک موږ د دولت ټول دروازې ټکول دي، خو بدبختانه د تیرو درې میاشتې راپدې خو دا ستونزه نه ده خبر شوی. ستونزه زموږ د صادراتو ده چې لامل یې صادراتو سخت ضرر باندې درې ده. موږ چې خپل د بزګر سوداګر او صدرونکو څخه حساب اخیستی دي، بدبختانه چې موږ پر روان کال کې د مڼو په ګډون تازه میوه کې 100 میلیون ډالر تاوان کړی دی، چې د افغان بزګرانو او سوداګرو لپاره یو ډیره سخته ضربه ده.
بری زاری، بری دیقان و بری خودی تاجر افغانستان.
شاغلی الکوزی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزو هواری ته جدي توجه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په هندوستان، پاکستان او چین کې د افغان سوداګرو لپاره د یو افغان سوداګریز مرکز نشتون هم د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې کړې دي. هغه وویل چې د پاکستان له لارې د ترانزیت په بندېدو سره افغانستان ته د پاکستان په وارداتو کې 15% کموالی راغلی، او د کراچۍ له لارې څخه اویا فیصد د ترانزیت هم کم کړی دی. پر هم دې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د سوداګرۍ خونی تر دا مهال خپل ستونزه د دغه وزارت سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت ویان مسافر خو قندې له سوداګرۍ او صنایع خونی څخه وښتل چې خپل ستونزه د یو مکتوب لالارې دوی سره شریک کړي.
د سوداګرۍ او صنایع خونی دی د سوداګرۍ او صنایع وزارت ته یو رسمي مکتوب واستوي. به له شکه د زموږ دنده ده چې په ټولو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادرات ستونزې حل کړو. داډ منیو چې په دې برخه کې به اقدام وکړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین بهر ته د افغان محصولاتو د لېږد په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کوي. د ادارې تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان سره د افغان سوداګرو د صادراتو په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کړی.
ازادي راديو لورستيو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
په کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلداري ډیری کاریږي چې له عملی د افغانیو ارزښت هم زیان رسیدلی دی. ملي سوداګر او عام افغانان د پاکستانی کلدارو د ډیر رواج کېدو لامل د پاکستان سره پراخه سوداګریزې اړیکې بولي، خو غوښتنه کوي چې دولت د بهرنیو اسعارو د بندیز په برخه کې قاطع دریځ خپل کړي. صادق رښتینی په اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د راکړې ورکړې لپاره د بهرنیو اسعارو کارول هغه جنجالي موضوع ده چې له تیرو څو لسیزو راهیسې دوام لري. کندهار د ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې پوله او د دواړو سیمو ترمنځ پراخې سوداګریزې اړیکې شته. د دولت د څو ځله خبرتیاو وروسته بیا هم دلته د افغانیو په پرتله په پاکستاني کلدارو سوداګریزې چارې ډېرې دي چې له امله یې د افغانیو ارزښت ته هم زیان رسېدلی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله زهیر او د صرافي مارکیټ مسؤول حاجي کندیاغا وایي د پاکستان سره سوداګریزې اړیکې ډېرې دي او د کندهار او بلوچستان ترمنځ د خلکو کلتوري او سوداګریزې اړیکې هم د دې لامل سوي چې دلته پاکستاني کلداري رواج پیدا کړي.
ځکه چې موږ په سل کې تقریبا څلوېښت د جنس یا څلوېښت ټوکي شیان موږ پاکستاني راوړو، نو هغه هلته کالداري غواړي.
دغه کالداري چې دلته زموږ په وطن کې استعمالیږي دا موږ ګټلي دي، یعنې زموږ وچه میوه تللې ده، ننده میوه تللې ده، د پاکستان څخه کالداري راغلي دي. زموږ افغاني چا نه دي وړي چې په پاکستان کې کالداري کې دلته کالداري چلي هلته افغاني.
که څه هم حکومت څو ځله خلکو ته خبرداری ورکړی چې په بهرنیو اسعارو دي راکړه ورکړه نه کوي، خو دې خبرداری کوم اثر نه دی کړی. د کندهار ښار اوسیدونکي په دې برخه کې د دولت قاطع دریځ غواړي.
زموږ تجاران زیات کاروبار د پاکستان سره دی، د پاکستان سره دی، نو دغه که دولت پر دغه پیسو باندې پایبندي ولګي، پر د خارجي پیسو باندې، نو موږ په لیونیان نه یو چې موږ په افغاني خرڅېږي. موږ ولې په کالداره خرڅو؟
چیرې د ښځو ولورونه یې هم په کالدارو دي، هغه افغاني راوړي بیا د سره په سره وټکي کالداري کې یې په کالدارو بیا دی هلته خپل لیله ورته راکړه کوي یله شی رانیسي، ځکه دا اوس په موږ کې رواجي سوله.
هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک د سیمه ییزې څانګې نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د بهرنیو اسعارو د کارونې مخنیوی د فرمان حکم او زور په واسطه نسي کېدلی، بلکې باید د صادراتو په برخه کې هڅه وسي او افغانستان دې یو صادراتي هیواد وګرځول سي تر څو خلک دې ته اړ سي چې د نورو اسعارو پر ځای له افغانیو ګټه واخلي.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د هلمند نادلی ولسوالۍ په جهانگیر کې جګړې د خلکو د ژوند خوند اخیستی، په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي، زده کوونکي په خیمو کې درس وایي او خلک یې هره شېبه د توپونو او ډزو غږونه اوري. د جهانگیر اوسیدونکي وایي د ناامنۍ او جګړو د اوږدېدو له امله اندېښمن دي. زموږ همکار د نادلی ولسوالۍ په جهانگیر کې شپه کړې او د خلکو د ژوند په اړه یې دا راپور جوړ کړی. الیاس تایی په دې اړه رپورټ راکوي.
د جګړو لامل د شونځي ځای بدل شوی دی او د چانجیر په جنوبي کلي کې د شونځي د پاره خیمې درول کیږي. شونکی وای لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول وروسته به خلک خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځینې لوی لوی ټکان سړی بیروي، خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پاته دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشې او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. مازیګر لمر ته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچر مینی کوي. دی وایي باید وختي کور ته ولاړ سم چې جنګونه زور اخلي. ملاجان وایي د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسیمو ته د ملي اردو لخوا په ریدونکو توپونو پازاب کړي دي. هغه وایي که امنیتي ځواکونه په راستۍ جنګ وکړي وسلوال د چانجیر څخه استالکسی
دغه کومندان را پوسټه والا اوس کوله چې دلته د ماسک ورده چې د مخفله پوسټه وسه دي ان خپل د پوسټه من کوم سم کرا خدای یې خی دی بل او پردا د 52323 ورته نه چې دا تمام اوره 50 پر مسو
د چنجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړلې دی. خلک وایي کښتونه نه دي ټول کړی او نه پوهیږي چې جنگ به تر څو نور ورځې پر ورسی. د شپې ډزې دومره ډېرې سي لکه د یوې غټې جګړې پر مهال. اسدالله وایي هره شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چانجیر ننوتلي دي. دی وایي ډېر نږدې همسایهګانې د چانجیر څخه لشکرګاه ته کټه سوي دي. اسدالله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنګ له امله د دوکان سودا کمه سوې ده. هغه پر حکومت له دې امله چې جګړه اوږده سوې ده نیوکه وکړه.
موږ اوس هم په تشویش کې یو، ځکه چې دا غاړې سره غلي پر دې غاړه موس کډه ده، نو په دې حکومت باندې باور نه لرو، ځکه چې دوه درې ټاک طالبان پر وکړي، دوی یا ماموریت ورې لکړې یا پوستې ورې لکړې، که جنگ پر وسي که پر ونیسو دی موږ دغه باور نه په لرو چې دی دا خط وساتي تر وخته پورې.
له دې ځایه د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د جنگ پر لومړۍ کرښه د پیرودونکو مرمیو لمبې لیدل کېږي. د شپې چپه چپایي دلته د پرتې ویرې حال راښیي. سپینې غپې او د چرګ اذان نه اورېدل کېږي. د تک شنه آسمان یخ هوا او په چانجیر کې د شپې پاکه فضا یو مخ ډزو نیولې ده. که څه هم چې خلک وایي د جنگ سره عادي سوي دي، خو مزمل شکري ورخطا معلومېږي. شکري وایي جنگ د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتي ځواکونه د مقاومت توان لري. ده د حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه وکړه. شکري وویل که ناامني داسې پسې وغځېږي، کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسېږي. دی هم په چانجیر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یا دوه ټکه وکړي، دوی ماشه برنیولې وي، د اضربتیان ټانګان دي د ملي اردو ماشه برنیولې، تر هغه وخته چې دانه پکښې وي تر هغه وخته ماشه برنیولې وي. ټکان ټکان خلک هم په تشویش کې وي چې جنګ شروع دی، املاکړ دی، که څه کیسه ده. هغه د یوې خوا ټکان دي، هغه یو ټک پر وکړي دوی ماشه بر ټینګه کړې، یا راکټانه دې خوا غورځي، یا دا اګایز ورته دغه کړی وي، او همداشان چې دا وچ اوانونه دي، وچکي اوانونه دي، چې دغه اوانونه دي.
د چانجیر کلی په نادالي کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتره شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یوه ښوونځي کې 2000 زده کوونکي لري، خو اوس دا ټول په عادي ډول نه دي. په چانجیر کې د ملي اردو د ضربتي ټولې کماندان نجیب وایي وسلوال ډېر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی ډزې کوي. دی وایي دلته نږدې دي، د شپې له 12 څخه تر 1 بجې جنګ کوي. دا ډله ځي او پر دریو بجو بله ډله راځي او تر سهار پورې جنګ کوي. دغه کار د ورځې هم تکراروي او بریدونو ته دوام ورکوي. په کورونو کې ترکشونه جوړ کړي دي او د هغو څخه په استفادې موږ مصروفه ساتي. موږ هم ډزې کولې، کله ورسېږي او کله هم مرمۍ نه ورسېږي، خو دلته ډېر نږدې دي. په چانجیر کې د کرکټ او د ونیز سیمه ییز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنگ وړاندې د خورا بیروبار څخه ډک و، اوس سپیره معلومېږي. او رښتیا هم د نادالي په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. محمد الیاس صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو ته وایست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم اوریدل شي. همدارس د فیسبوک لاري زمونږ تازه خبرونه کتلای شي. پته مو ده facebook.com/azadiradio. د ویل د چې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو پیلېږي او د ماخام په وو ختميږي، خو د ماخام له وو د سهار تر وو پورې په همدې صفه یعنی 1290 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې په ټول افغانستان کې امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. مخکې له دې چې لنډ خبرونه واورو، دا به وایم چې د افغانستان د زونونو ترمنځ د کلب لیول په کرکټ سیالیو کې د بند امیر ټیم اتلولي خپل کړه. دغه لوبه نن د بند امیر او سپین غر ټیمونو ترمنځ شو چې په پایله کې د بند امیر ټیم وکړه شول. د سپین غر ټیم لخوا د 15 در شو هدف د درې لوبغاړو په سوزیدو سره په 13 اور کې پوره کړی او د څو زونونو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه پیل شوې لوبي په خپل نوم ثبت کړي. وخت په افغانستان کې 3 بجې او 3 دقیقې شوې. صالح محمد صالح دوار کوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونا چارو له وزارت څخه وغوښتل چې ښځینه پولیسو ته د فعالیت ښه محیط برابر کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د جرمني له دویچ ویلی ټلویزیون سره د اشرف غنی سوي مرکه تحریف سوې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندهار د ولایت پر مقام یې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د جګړې له ښکېلو غواوو غوښتنه کړې چې د ملکي کسانو د اوسېدو پر ځای د مرمیو له اورولو ډډه وکړي. د ترکیه ولسمشر وایي هېواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د یمن د جنوبي ولایت عدن والي او شپږ ساتونکي په یوه چاودنه کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پمپ کې لري چې نن ملت ته یوه کمسارې ټلویزیوني وینا وکړي. په اذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د 29 نورو ورکو کارګرو د لټون عملیات لا هم روان دي. او په لندن کې وسړی د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي چې دغه سړی د حمله په وخت کې چغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون لوبغاړي د پارک اوپن په نوم سیالۍ په 3 پړاو کې وتوانېدل. د سرو زرو 3 مډالونه ترلاسه کړي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو د فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي رادیو ته همدراز وویل چې افغان لوبغاړو په دغو سیالۍ کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه هم خپل کړل. د خبره له افغان لوبغاړو څخه مهدی رحمتي، محمد او محمد یوسفی د سرو زرو، محمد جواد الکسایی او موجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر احمد بلخی د برونزو مډالونه وګټل. تاکل شوی د پاور لفټنګ وم پړاو سیالۍ د روان قوس میاشتې په 18 پیل شي. د افغانستان د پاور لفټنګ د فدراسیون رئیس خوجا فرید صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د قوس تر 20 د ټولو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې ترسره شي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په دغو لوبو کې له مرکز ولایتونو څخه 1500 لوبغاړي برخه اخلي. نوموړي د دغو سیالۍ د جوړېدو هدف د پاور لفټنګ ملي ټیم او نړیوالو سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخاب اول وخودل. د اسپانیا د لالیگا د سیالیو په لړ کې د ریال مادرید فوټبال ټیم خطافه ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې ریال مادرید وتوانید چې خطافه ته 3 د 1 په وړاندې ماتې ورکړي. د ریال مادرید ټیم له دې بریا وروسته 13 امتیاز ترلاسه کړل او په مقطعي ډول د جدول په دویم لړ کې ځای ونیو. په یوې بلې سیالۍ کې بارسلونا ټیم له خپل سیال والنسیا سره 1-1 برابر شو. بارسلونا 13 امتیاز ترلاسه کړل او د جدول په لومړي سر کې ځای وموند.
د ازادي راډیو لارې مو وروستي سپورتي خبرونه واورېدل. اوس به هم ورشو یوې نړیوالې موضوع ته. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولای شي خبرې وکړي. اوباما به دا څرګندونې نن د ورځې ناوخته ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وکړي. اوباما ژمنه کړې چې د فدرالي پولیسو مستنطقین به په کالیفورنیا کې د هغې حملې انګېزه پیدا کړي چې یو میړه او ښځې ترسره کړې ده. په دغه حمله کې چې چهارشنبې په ورځ وشوه 14
موږ قوي او مقاوم یو او له ترورستانو به ونه بیریږو. د څرګندونې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په خپله اونیزه وینا کې وکړې.
It is entirely possible that these two attackers were radicalized to commit this act of terror.
دا بیخ امکان لري چې دغه دو حمله کوونکو به د افراطي ایدیالوژي په خپلولو سره دغه عمل سرته رسولی وي او که داسې وي دا د هغه تهدید ښکارندوی کوي چې موږ له کلونو پرې تمرکز کړی، یعنی هغه خطر چې خلک د تاوتریخوالي افراطي مفکورې ته مخه نه کړي. موږ پوهیږو چې داعش او نورې تروریستي ډلې په فعال ډول په ټوله نړۍ او زموږ په هیواد کې خلک تشویقوي چې له خشونته ډک وحشتناکه اعمال سرته ورسوي. د امریکا ولسمشر د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل چې باید په ګډه کار وشي چې خلک د تروریستي ډلو کرغېړنې مفکورې ونه مني. تشوین ملک او د هغې میړه سید رضوان فاروق د تېرې چهارشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت د سن برنادینو د سیمې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې په خلکو ډزې وکړې او څوارلس تنه یې ووژل. دغه ښځه او میړه د پیښې له ځایه له تېښتې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. تشوین ملک له دغې حملې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خپله وفاداري اعلان کړې وه. د امریکا ولسمشر براک اوباما په پرونۍ وینا کې د خلکو د امنیت خوندي کولو لپاره په ګډ کار ټینګار وکړ او زیاته کړه.
More broadly, this tragedy reminds us of our obligation to do everything in our power.
په پراخه کچه دغه غمیزه موږ ته خپل مسؤلیت را په یادوي چې هر هغه څه چې په توان کې لرو په ګډه یې سرته ورسوو تر څو خپلې ټولنې امن وساتو. موږ پوهیږو چې قاتلانو په سن برنادینو کې له تهاجمي وسلو چې پوځي وسلو ته ورته دي، یعنې له جنګي وسلې څخه کار اخیستی تر څو هر څومره کسان چې کولی شي ووژني. سپینې مڼې اعلان وکړ چې ولسمشر باراک اوباما به نن په دې اړه یوه بېسارې وینا وکړي. اوباما د جمهوري ریاست د دو دورو په اوو کلونو کې تر دې مخکې دا ډول دوه ویناوې کړې وې. د سپینې مڼې په وینا ملت ته په ټلویزیوني وینا کې به اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. له بلې خوا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په کالیفورنیا کې د تېرې چهارشنبې د ورځې پیښه یو تروریستي عمل بللی او په اړه یې څېړنه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به هم راشو له خوست یو راپورت هم. د خوست ولایت نادر شاکور سپیری او شمال ولسوالۍ قومي مشران وی د زدرانو د لوی قوم په پراخو سیمو د بې تعلیمۍ تیاره خوره ده. دوی له افغان حکومت غواړي چې په دغې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي. بل لوري ته ولایتي چارواکي د هغو ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته به توجه کوي، وایي چې توجه کوي د دغو خلکو غوښتنو ته او چې پخوا پکې د بیا رغونې کارونه چټک او ګړندي نول. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو نادر شاکور سپیری او شمل دومنده اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا یا د ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده او هر څوک یې چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ یو تن قومي مشر حبیب آزادۍ راډیو ته وایي چې
موږ اصلي ستونزه د مکتب دو چې په ټوله ولسوالۍ کې یو دا مکتب دی په برګۍ نه لري، یعنې سهار لرې دو شاګردون نه شي کړای چې سدخل نه بهتر شي. دا ټوله ورځ په سړک کې موټر ته ویلوړي کله یو تل اوسر کې کله بل څومره چې په دې وطن کې په دې منطقه کې تیاره دو د تعلیم د واجنه تیاره دو چې موږ تعلیم لري نه چې څوک هم په کوم شکل تشویقوي په هغه طرف موږ سره ونی.
د زدرانو دی ویبلې ولسوالۍ نادر شاکوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سیمه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي. موساجان زدران وایي چې په یاد ولسوالۍ کې د روغتون د ودانۍ له جوړولو څخه له دوو کلونو ډیره موده وشوه، خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شوه او نه یې د یو روغتون په شان خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړل.
ولته یوه پنځوس بستریزه شفاخانه په ډېر لوړ قیمت باندې جوړه شوه. مسلکي صحي پرسونل نه ورکول کېږي، تشکیلات یې نه جوړېږي او ادویجات نه ورکول کېږي. بل دا چې یو تعداد مکاتب دي چې فرض مثال مکتبونه شته دي، دا درسته ده چې مکتبونه په نادر شاکوټ کې فعال دي، مګر مکتب د درس د معلم د شاګرد سره نه نشته. بل دا چې ولته ځینې مکتبونه د انجونو په نامو مکتبونه دي، تشکیل یې وړی دی، تشکیل یې شته، معاشونه مقرر دي، مګر عملا څه شی نه لیدل کېږي.
حاجي علي خان زدران د سپیر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې یادوي.
سپیر یو داسې سرحدي ولسوالۍ ده چې د شمالي وزیرستان سره په څو کیلومترۍ کې سرحدونه لري او د نورو څو ولسوالۍ سره هم سرحد ده، خو مګر دولت هیڅ توجه نه ده کړې. د سړکونو نشتوالی، د کلینیکونو ته نه رسیدګي، ځکه چې سپیره کې مرکزي یو کلینیک موږ لرو، نوره په د سپیرې په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته چې د دېرش کیلومترۍ د مرکز نه او ځینې سرحدونه یې لرې پراته دي.
بلوري ته خوست والي حکم خان حبیبي د ولسوالیو د خلکو اړتیاو او غوښتنو ته پاملرنه په خپلو مهمو لومړ غړي تبونه کې بولیا وای چې د هغو ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته به توجه کوي کوم چې پخوا پکې د اړتیا وړ پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي.
وخت په افغانستان کې څلور بجې او څلوېښت دقیقې کېدونکي دي. زموږ خبري راپورونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکو شوی اذانو پروګرام واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا خپل تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې د ورک شوي په هکله څه معلومات پیدا شي نو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په دغه پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې د ځینو ورک شویو عزیزانو په هکله هم معلومات دي. همدارنګ هغه کسانو چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او موږ ته یې سلام ویلی دی د دوی سلام ته وعلیکم سلام وایو. د دې په څنګ کې ګرانو اوریدونکو داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان چې شهیدان شوي دي او د دوی څه کسان نه ول هغوی خاورو ته سپارلی دي او تلیفوني پیغام یې موږ ته رالیږلی دی. که د دوی کورنۍ غواړي کولی شي چې له دغو کسانو سره په تماس کې شي. ډېر مبونه ځنډوو راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به د مطیع الله خان پیغام واورو کوم چې د یوه سپینګیري په هکله معلومات غواړي. دی وایي چې په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. دغه ورور ته باید ووایو چې د دغه سپینګیري په هکله کومې چې دی لټوي داسې تلیفوني پیغام ما په ازادي راډیو کې پیدا نه کړ. خیر دی وي د دوی تلیفوني پیغام به خپور کړو. کېدای شي چې اوریدونکي ورته تلیفون وکړي خو محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به بیا زه د تلیفون شمیره ووایم.
سلام علیکم. زما تلاکم د ننګرهار ولایت د بیسدونه. تاسو مخکې په خپل سټوډیو کې یو اعلان کړی د ورک شوي اعلانونو په هغه کې چې تاسو ویلو چې دغلته مونږ سره یو کس ده د کتاب په نوم باندې تقریبا سپین ږیره ده. پنځوس پنځه پنځوس کاله عمر لري او همدا قسم ته تاسو ویلو چې دیارلس کاله مخکې مونږ سره د دې دغه شته ده سبو شته ده که چېرته دغه وي نو په دې لمبر مونږ ته خبر راکړئ.
که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 00903 دا د افغانستان کوډ ده. و8 و15 1 8 15. د تلیفون شمېره به ور بیا ووایم. 0 و8 و15 1 8 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو په هکله معلومات خبرو. ګران دوستانو اوس به هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه چې ګډ هم دی معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه مصطفی خبرې کوم. یو ورور په تیر پرګرام کې وال پرېښه و چې ما یو تر ورک شوی دی چې په خپل ګډ دی او ما د تلیفون شماره دا ده 0 1 1 3 1 3 1 1. او کولای شي دا ورور که زما خا ګوري مو سره په دې ټلیفون یو څه بوتو کې زما څه معلومات ورکړم. دا یو سپینګری دی چې هغه عمر د شپېتو کولو دی په خپل ګډ شوی دی خپل ګډ دی دغه چا په خپل نشته. که دغه ورور زما خا ګوري او دغه ورور په هغه کې به زه دته معلومات ورکړم. وسلام.
ته ازادي له رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو څخه ورې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکست. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په دغه برخه کې هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د دوغو ټلیفوني پیغامونو په منځ کې داسې دوه ټلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو ټلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان شهیدان شوي دي او دوی خاور ته سپارل دي. د دوی په اړه هم معلومات دي. راځي چې دغه ټول ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما نوم زهر رحمان دی. د پلار نوم یې حاجي صاحب مجاور. د ولایت کاپیسا ولسوالۍ الستن نړۍ کې نیولې ده. زما ورور محمد الیاس پنځلس کلن و اوه میاشتې کېږي کابل نه ورک شوی دی. لږ شان د ذهني تکلیف هم لري. که چا ته د محمد الیاس په نوم معلومات وي نو په دې شماره زنګ ووهي. 09 20 09 20.
ہلو السلام علیکم. نوم میں صبغت اللہ ولد احمد علی یو دانا عرور عبد الباسط ولد قیوم ولایت کاپیسا ولسوالی حلسای قریه اسپی چیخیل کچا پیدا کر تو دا شماره تی مونگ تا تلیفون زنگ وهیم. 0911 917 5845. کوم شو ورک شوی ته په تهران کې څلور ورځې کیږي. کچا پیدا کر 40,000 افغانۍ انعام لري. وسلام په احترام.
زه محمود جمعه ده کوم یاد ولایت کوسه سره په تماس کې یم. زما ماما وی د سرناغا په نامه د شنه شکر فرایچی سره مدارک کوي دي. د یلمن د ولایت دی په باغلال ولسوالي. هر څه د معلومات په دغه شماره دی زنګ وهي. 0 4 4 2 2 8 1.
السلام علیکم. آزادی رادیو و کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما دا یو پیغام نشر کړي دا د ورکې لاندې زموږ یو قریب دی چې نوم یې عبدالغنی د عصبي تکلیف له کبله شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د کندهار ولایت دولسمې اوضې په ساحه کې ورک شوی دی. او د ورور نوم یې جانان دی. نسواري خالي هغه چې په لاسو زنځران هم زړیږي. نو هر ورور ته که معلومات وي پر دغه ټلیفون شمېره دې اړیکه راسره ونیسي. 0 4 4 2 8 1. بله شمېره 0 5 5 5 5 2. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 5 5 5 5 2. 0 5 5 5 5 2. زه نجیب الله مقلید د کندهار ولایت نه تاسو زحمت کوم دغه یو اعلان ما ده نشر کړي چې زموږ یو دوست دی د چری او د چری ولایت دی د ککړه کې د کلي دی. نوم یې عبدالغنی دی. د شاوخوا د 15 کال یوه نیمه میاشت کېږي یوه میاشت تقریبا کېږي د کندهار په ښار کې لا درکه شوی دی د عصبي تکلیف له امله. د ورور نوم یې جانان دی. هر مسلمان ورور که په دغه اړه معلومات ولري یا دی لیدلی وي یا یو چا ته معلومات وي مورته دې په دغه شمېرو سره زنګ ووهي. 0 4 4 4 8 2 1 0 0 0 4 4 4 8 2 1 0. زما پیغام زما تا رادیو کارکونکو څخه دغه هیله ده چې دغه پیغام یې دوه درې وار نشر کړي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه مسلمان. زما یو دانه ورور په نام د تریالي دی د عبدالحکیم زوی دی. ډېر وخت کېږي چې خپل له کوره نه ده راته دی. هېڅ څوک یې نه راته معلومېږي. که هر مسلمان ورور د تریالي په اړه معلومات ولري یا د مړه یا د ژوندي پر دغه شمېره زما ته زنګ ووهي او یو مهرباني دي ازادي رادیو چې کدی ته پیغام راځي ما پر دا لمبر دي ماته معلومات راکړي ځکه چې دلته ازادي رادیو سم نه اورېدل کیږي. والسلام
زاد دمنان نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه ملي اردو سرباز کو غدد درې څلور میاشتې کېږي چې موږ سره اړیکه کښته شوې دي. هلمند کې وظیفه کوله ولسوالۍ سنګین که چا هغوی ملګرو سره که چا سره معلومات په دغه ټلیفون شمېرې سره ورته زنګ ووهي 0-2-0-0-1 په دغه ژبه باندې موږ سره اړیکه ونیسئ. السلام دا زړه راډیو او دین کو کار کوم ته سلامونه علیکم. زه خلیل وایم. زه غلا عمر د حیدر زوی د ننګرهار د ولایت د بیسود ولسوالۍ د پیرول وکړم خپل پیغام ثبتوم. زما ورور چې بلال نومیږي عمر یې تقریبا 15 کاله دی. له 14 میاشتو له کوره راهیسې له کوره بېدرکه شوی. که هر چا ته بلال ولد غلام حیدر په اړه معلومات وي د انساني همدردي له مخې زما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي او خپله شیرني دې ترلاسه کړي. شماره وایم 0-8-2-1-0-1-3. بله شماره وایم 0-8-1-2-0-2-2-9. والسلام ویل علم چې زما پیغام دې نشر شي.
امین الله هم د کندهار ولایت چمیداری ولسوالۍ نه اورورا مونږ یو واري مکم تخپل پیغام سب کړي په ازادي رادیو کې. مونږ سره یو ورور چې په پوستا کې په پولیس ملي کې و د رحیم الله په نامه په سر کې سپین یختان چې عمر یې له 10 کلونو تر 20 پورې 15 کاله کېږي چې مونږ سره پوستا کې و او بیا د لوی اختر نه مخکې شهید چې او مونږ خاورو ته سپاره دی دی نو دا ورور له هر چا یې په دغه اړیکو دې مونږ سره تماس ونیسي. 0-4-6-48-2-15. بله شمېره ده 0-5-9-4-15. او د افغان شمېره ده 0-1-1-3-4-9. والسلام لد
ازادي رادیو کار کوم کو ته سلام شخصا امیدزی صاحب ته دا خپلم اعلان د سجه در کوم ما اعلان نه خبره یاد ما اعلان خپل کا زه مرایت مشهور په امیر محمد چې خبرغان دی ولایت سید زرقانی غنی څخه ما یو زوی دی عمران په نامه څخه پړس کاله عمر یې 15 کاله کیږي چې ورڅ وای دا عمران نومیږي د امیر محمد زوی په قوم خروټای هر مسلمان سره کوي او له چا سره که په داخل او په خارج کې وي او یا عمران خپل اوري موږ سره په دې نمبر په تماس کې شي 0-9-3-0-8-50. عمران نومیږي د امیر محمد زوی ده شیرینی ورکول کېږي. وسلام
سلام علیکم. زه د فراه د ولایت بل ابولک ولسوالۍ د چکا د سیمې زما د اکا زوی دی چې دا زما د اکا د زوی زوی دی دا 3 ورځې کېږي ورځ نوم یې حضرت ته یه کار چات فیدا که فدا شماره ته موږ ته زنګ وي 0-0-4-5-1-0-0-0. وسلام
زه د غوراک ولسوالۍ ته ستا سره په تماس کې یم. ما پیغام دا دی چې زموږ سره یو نفر و د محمد عالم په نامه باندې په عسکرو کې شهید شو چې موږ ته کور ځای نه و را معلوم او ما د دې په خپل لاس خاورو ته وسپاري نو دوستان یې خبر وي. زما د ټلیفون شمېره ده 0-8-6-9-4-1-3. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0-8-6-9-4-1-3. وسلام
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بله سلام. زه د دیاک دی ولسوالۍ د شهبدین بابا د کلي عبدالانان خبرې کوم. زما یو ورور نادرکه سوی ده چې په نامو د مومین ده. دا شپه 8 کاله کېږي ایران ته تللی. زه عبدالانان یم. زه ورور یم. د مونږ د پلار نوم په نامه ده اکا ده. د مونږ د بل ورور نوم مالی ده. د بل ملک ده. دو مطلب نوم په خپله مومین ده. ایران ته تللی ده. شپه 8 کاله کېږي نادرکه سوی ده. معلومات نه لري نو په لاس باندې څه هم نه مشتري. خپل لاس باندې مطلب دی هغه باندې نوم نمشته کړی ده که داسې شته د څه معلوماتي موږ په دې شماره باندې زنګ ووهي 00 او 1 3 1 5 2 شپېته که چا دا معلومات په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي.
زه جانان د چکاوت خبرې کوم د فرا د ولایت څخه د فرارود ولسوالۍ د چکاو د کریې څخه موږ یو نفر دی چې د قزاګوز دوی دی حضرت نومېږي دا څو شپې کېږي نه درک دی هر څوک چې دغه لري درک موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 0 8 1 2 2 1 سلام نزادی را دوست منم.
سلام علیکم. زه د کابل ولایت سروګي جو له سالې ځاکر نومې جما ما یو تر 2000 کال مخکې د پدری سوالات کې اوسېد نو د دې تر اخته نه دي ما سامان درکته چې چا ته د زبلا منګل په نامه معلومات وي نو د ما نمبر واویا صفر واویا 99 2 4 2 نمبر دا د پلیسو په باندې ښه کې اوسېږم
له دا نمبر ته ځاګړوي وسلام. له سترو پیما د پکیا ولایت څخه زما یو ترزو ورکشو دی تقریبا 15 کال کیږي دا نوم یې د سمي غولا د ټلیفون شمیره مې له 0 9 9 9 2 4 4 وسلام.
السلام علیکم. زه محمد وطن دوست زابل ولایت څخه دا خبره کوم. ما یو ملګر یو څه د عبدالبصیر په نامه ده تقریبا 3 کال کېږي کار چې هلته دي شماره یې زنګ وي یا سرویس و دې څنګه سواتیا د یو ځل لپاره بیا سپراویا سرویس و دې څنګه سواتیا واچا کندلې پرده شماره یې زنګ راځي. السلام علیکم.
زه حاج شمع محمد زابل ولایت څخه پروګرام کوم. ما یو راره ده امریکان لا تاسو را تک سره ورسته ورکړې ده نیمه محمد نور ده کار چا ته معلومات دي د پلان له سامه ده په نمبر دی په مشر تماس ونیشي چې په وسه دواکه چلوګیش په سرګیش دغه چې په وسه دواکه چلوګیش په سرګیش
ظالم حسن دی پکتی ولایت دی زرمت الاسوالی قوم صحا کم دورو که زم پروگرام تخفل پیغام پریگم داتی زمان رو پنون دزازی اتو کلا نمت و اتل و دی درکشا ویدا زمان رو زازی تخفل نم زن نماری بکوی زیر پارا چی و مسلمان رو دیوی نوی پیجنی بازی نخی دادی سرمیانا قد بری سرگی تقریبا شنی او دخل اس منزنی گتای نخت بس شوی بسا کرتر و شایدا پدې زماره خپل لري او یو د ولان دی چې د مخې پلان د شماره دی څنګه چې یو خپل لري د کاپانې اجازه د تاسو سره د شماره دا چې تر وته او څنګه بیا راځي تیر تیر.
زه د کندهار والا د میوند ور سوال خبره کوم. زما یو ورور دی د ان الحاج په نامه دوی مې چې چورک دی د پنځول سپړ علاقې دا غوښمنه باندې اته دوانه اته اشپز اته اشپز تلور اشپز د مرام بازی بای چروی. السلام علیکم و رحمت الله ازادی د وطن مدار پیغام بیر ده. سلام
نور احمد مکیم د کندهار استمر د مازی د نظر ګل په نامه د درې مې شکیل د کور تر درکته وې دي که څوک پاره معلومات لري از مو څه د کلار کلی فلش وړاندې کوي چې پراویا ندیش ننی
دریا ته وشپښ پته مننه. زه محمد علم افغانم پاکستان څخه په پنجاب څخه تاسو سره خبرې کوم. زما یو راته دی تقریبا 2 کال کې د کورونا درک دی کله چې تاسو د په اړه کی معلومات وی په دا نمبر دې زما سره اړیکې ټینګې کی. دا راته نوم دې استاج محمد د پلار نوم دې عبد الغفار عمر دې ول اسکاله ټلیفون نمبر دې تکراروم چې پر دریا ته ودیش وپینزو یو سلو دری شماره بیا تکراروم سپر دری سواتا ودیش وپینزو یو سلو دری که هر چا پا دا شماره مفتر دفع بارا که معلومات را که یو لک روپی باور تا اینام ورکول کیه.
زما یو انډیوال ورک دی په نامه د عبدالواحد دا 2 کاله کېږي د فرا څخه مې زنګ وهلی د فرا کچیری دا ما غږ اوري په دا شماره ما سره تماسونه سي 0 3 9 5 بیا به شماره تکرار کړم 0 3 9 5 کچیری چا پیدا کړي یو لکه وانه جایزه لري خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو زدی را میشنوید. سهر لیوان.